مشر بشار اسد کلک ملاتړ وکړ. ایرانی چارواکي وای سوریه ته خپل پوځي ځواکونه د دمشق په بلنه استولي او سمدستي د دې ځواکونو د استلو پلان هم نه لري. د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې له زرو زیات ایرانیان چې د سپاه پاسداران انقلاب ځواک جکپوړي غړي هم پکې دي، له 2012 کال راهیسې په سوریه کې وژل شوي دي.
وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. د خبرونو لنډیز نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای د ملي امنیت د سلاکار له پوسته د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار، خو د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د هغه استعفا منظور کړی ده. ولسمشر غنی د سفر د اتمر استعفا په داسې حال کې مني چې هغه د درې نورو امنیتي ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د مشر استعفا وي چې نن هغه ته وړاندې کړی وي رد کړي. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د اجرایه ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کروشیا ولسمشر کولیندا ګرابار انکیتاروویچ دغه ژمنه له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره نن په کتنه کې وکړه. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صحوي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. افغان چارواکو ویلي چې شیرخان فرنود د جمعې په ورځ په بګرام کې د زړه د حملې له امله سا ورکړې، خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په دې اړه شک کوي، ځکه د بګرام زندان مسؤلینو په دې اړه ضد نقیضې څرګندونې کړې دي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دو ورځني سفر سوریې ته رسیدلی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته پراختیا ورکړي. امریکایي مخکښ سناتور جان مکین پرون د 70 کلونو په عمر سا ورکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی. ولسمشر ټرمپ د هغه پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او کورنۍ ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي. پخواني ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماته ورکړې او ویلي چې موږ ټول د هغه پوره وړي یو. او د بلغاریا پلازمینې سوفیا ته نږدې د سیلانیانو د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ دریو یو ورځنۍ سیالۍ لړۍ د دوشنبې ورځې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 6 ورځو سیالۍ د لړۍ لګټلو وروسته افغان لوبډله یو ورځنۍ سیالۍ ته په وروستیو تمریناتو بوخته ده. د بورډ د رسنیو د برخې یو مسؤل لطف الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د یو سیریز لګټلو وروسته دا وخت په ښه مورال کې ده. افغانستان تېره اونۍ دوه پرله پسې 6 ورځې لوبې له ایرلنډ وګټلې او درېیمه یې د باران له کبله ونه شوه. د یو ورځنیو سیالیو دویمه لوبه د چهارشنبې وروستۍ بیا یې د راتلونکي جمعې په ورځ ترسره کیږي. د اسیې 13 پړاو سیالیو په دوام د سوکوهانې په برخه کې لیس الله عزیزي د 55 کیلوګرام وزن په لرلو سره له خپل اندونیزیایي سیال ماتې وخوړه او د سیالیو له لړۍ ووت. د دغو سیالیو په دویمه لوبه کې چې په 90 کیلوګرام وزن کې کیدله، بل افغان لوبغاړي ظفر عزیز هم ونه شو کولی کوم مډال ترلاسه کړي. دغه سیالۍ چې تېره اونۍ د زرګونو لوبغاړو ترمنځ په اندونیزیا کې پیل شوي، پکې له دې وړاندې د منډو وهلو په برخه کې هم افغان لوبغاړي پاتې راغلي، خو خالد هوتک یوازینی لوبغاړی دی چې د سوکوهنې په برخه کې تر دې دمه دو برونزو مډال اخیستی دی. د 6 ورځو کرکټ سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې افغان لوبغاړی راشد خان یو ځل بیا په لومړۍ درجه راغلی. دا درجه بندی چې د ایرلند خلاف د افغانستان له بریا وروسته د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC لخوا اعلان شوی، پکې د لوبډلو په کچه پاکستان لومړی، هندوستان دویم او استرالیا دریم ځای لري. افغانستان بیا د سریلانکا او بنگلاديش څخه مخکې په اتم نمبر راغلی. د توپوهنې په برخه کې بیا د استرالیا اروین فنچ په لومړی او د پاکستان څخه فخر زمان په دویم نمبر کې راغلي دي. د افغانستان ځوان اوپنر حضرت الله زازه هم په لومړی ځل په دغه درجه بندۍ کې شامل شوی. په داس حال کې چې شهزاد محمدی بیا د 14 غوره توپوهن کې درجه ساتلې ده.
مننه چې تر دې دمه موز موږ ملتیا وکړه. د خبرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته رسیږي. اوس هم دوونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو وزیسانو خبرونې واوري.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغې پسې ورشبل او هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا اورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د پروګرام دغه غړې ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم د انصاف په لټه کې د خبرونه د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته ځانګړي شوی چې دا مهال د نامنیو له امله بې ځای شوي دي د دغو بې ځای شویو کسانو له ډلې یوه هم شکریه ده چې موږ یې ستونزې د بغلان د کډوالو چارو ریاست سره هم شریکې کړي دي خو هغه وایي تر اوسه ستونزو ته رسیدګي نه ده شوې له میرمن شکری څخه اورو چې دا مهال له کومو ستونزو سره مخ ده
د رمضان یو میاشت مخکې دلته مې راغلی وو او دلته د مهاجرین رئیس مهاجرین ته دلته مې عریضه کړې وو یو درې هفته وخت نیولی چې دا ستاسو ودرېږي چې مونږ ستا عریضې ته دفترونو ته ورکوو اوس چې دفترونه ورکړې مونږ پرون هلته تللی وای چې دا ستاسو عریضې خراب شوې دي اوس دا نه کېږي خو درې وارې څلور وارې هلته د اکتیو دفتر مونږ ته هلته درغلو بیا راغلو د مهاجرین صوبه ته دی وای چې ستاسو عریضې خراب شوې اوس نه کېږي خو مونږ ولې نه کېږي خو مهاجر نه یو مونږ مهاجر شوي نه یو مونږ مهاجر یو د ولسوالۍ تالو برخه ده
له تالو برفک ولسوالۍ نه د کومو ستونزو له امله تاسې بې ځای شوي یاست
هلته چې طالبان راغلی خو ولسوالۍ ونیول خو مونږ مهاجر شولو خو ژوند مو ټول خلک پېژني چې خراب دی دیګه یو شی نو نه دی خپل سره راولی نور دیګه او لیا کرایي دی داسې خراب دی دلته خو څه مې نه دی راوړی دی
د کډوالو چارو ریاست ولې تاسو سره همکاري نه کوي
نه پېژنم خو هغه همکاري ونه کړه اول وویل چې رئیس مهاجرین راغلی زموږ کور ته کتنه وکړه وایي چې تاسو واقعا مهاجر شوی دی دوه هفتې وخت نیولی وو چې تاسو صبر وکړئ زه ستاسو عریضه دفترونو ته ورکوم چې هغه څه تصمیم ونیسي څنګه کوي بیا دوه هفتې شوي هلته مونږ پرون تللی وو هغه وایي چې دا عریضه ستاسو عریضه خراب شوې ده خو نور نه څه کوم چې د وزارت سره وغږېږي چې زموږ مشکل حل کړي
د انصاف پلټه کې
لکه څنګه چې تاسو واوریدل د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ یوې اوسیدونکي شکریه د خپل ستونزو په تړاو له موږ سره خبرې وکړې چې تر اوسه ستونزو ته رسیدګي نه ده شوې په دې تړاو مو په کابل کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سره مو خبرې کړې د دغه وزارت د بې ځایه شویو د برخې مشر مهر خدا صبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو خو پوهېږئ چې د وزارت مهاجرین او ریاستونو زموږ ریاستونه په هر ولایت کې یوازې کوارډینیشن کوي په همدې اساس زه رئیس سره تماس نیسم یا ور وګورو چې د خور چې مشکل دلته شوی ده څه مشکلات دی ولې دا سلکشن نه پاتې ده یا ور وګورو کېدای شي چې دا بې ځای شوی نه وي او کېدای شي چې بل عوامل به ولري که دا خور مساعد وي زه سل فیصد اطمینان درکوم چې هیڅ کومه ستونزه نشته انشاءالله چې رئیس مهاجرین خپل اجرات به وکړي
بلې ښاغلی صبر له دغو کورنیو سره چې دا مهال د نامنیو له امله بې ځای شوي ستاسې ژمنه څه ده چې ستونزې به یې په څومره وخت کې هوارې شي
یا ور وګورو چې د دواله اسفابو څومره کسان هغه مستحق ګرځېدل شوی ده او څومره کسان پاتې ده ولې دا پاتې ده دا به وڅېړو همکارانو ته وایم چې تعقیب کړي
د انصاف پلټه کې
گرانو او محترم اوریدونکو د انصاف په لټه کې نن نه خبرونه چې د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ اوسیدونکو ستونزو ته ځنګړې شوې و په همدې ځای پاتې رسیدي هله د چ زمنګ پروګرام مو خوښ شوی وي کچېرې تاسو هم په دولتي او غیر دولتي ادارو او یا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري کولای شئ چې له موږ سره شریکې کړئ زمنګ د اړیکو شمیره ده 0 9 8 9 0